السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 18 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقوقو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ډیری کارکوونکي له خپلو کورونو کارونه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي دي چې دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي، او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپله دنده یې پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د دوی د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلوده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځني ختیځ او آسیا ته چې لوږه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له کبله ډېر خلک بېوزلي شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یوه آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړ او وی ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکنګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقونو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترینګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي کیری له خپل سیال شي جین هاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وبورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی. دا موضوع په یو مرکه کې هم څیړو. د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد به د طالبانو دریځ ته له پام پرته تروریستان له منځه یوسي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او کریمیا ترمنځ غزیدلی پله باندې د بریټ په اړه جزئیات درکو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونما دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په اړه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې کړی ده. د یونما په دې راپور کې هم داسې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر کې هم اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو د طالبانو د حکومت د ویان په اړه به هم د ویان د څرګندونو په اړه به هم په دې راپور کې چې حسیب تلاش یې دا شیبه وړاندې کوي. جزئیات اوري تلاش صاحب.
سلامونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزولې دی او په بیلابیلو موضوعاتو باندې په دغه راپور کې تمرکز کړی دی. د راپور په مستند ډول د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي او د ښځو په حقوقو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل دی راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقوقو او ازادیو په محدودولو محدود کولو باندې انتقاد کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په می او جون میاشتو کې د حقوقو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبری کیږي. د یونما راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤولانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. د یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یوه ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکوونکو د درلودلو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19مه نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو لوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه یې ایستل او د 500 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یو نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره د راګرځولو په خاطر په مرګ وخلې چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3مه نیټه استعفا کړې ده. د طالبانو له لوري د می په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه ښځینه کارکوونکو نیول د دې عمله چې د محرم ورسره نه و بل هغه مورد دی چې د یونما په راپور کې یادونه شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو په ښځینه همکارانو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر باندې اغیز کړی دی او د روان میلادي کال د اپریل له 15مې نیټې تر اوسه د یونما ښځینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یوه 15 کلن سړي د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې ده چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم او په تور باندې سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و، خو د سزا ورکولو پر مهال یې راټول شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونو او ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې ده چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوې. یونما په تخار کې د تیر حکومت د امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکنی امنیتي مسؤول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په اداده طالبانو لوري وژل شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول دوام لري. یونما همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبريالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلی ده. خو د طالبانو ویان زلولا مجاهد د یونما دغه راپور ته تازه غبرګون وښود او ویل چې د ملګرو ملتونو له ادرسه د یونما راپور چې په مایوسۍ د په وینا ګیلو او شکایتونو بنا دی حقیقت نه لري. د دغه راز ویل چې دغه ډول راپورونه یا د حق کسانو د نقل قول په اساس جوړیږي چې د په وینا له افغانستان څخه تښتیدلی دي او اوس د خپل هیواد پر ضد د نظامی جبهې پر ځای د پروپاګند جبهانی ولیده. او د دغتن داده شده باید متوقف شي.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش و چې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې په تیرو دو میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو مقصد د ښځو د حقونو د محدودولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر جزئیات اورول. په دې راپور کې چې په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه شوې ده، ویل شوې دي چې طالبان لا هم د ښځو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. په دې اړه د بحث لپاره د مینا لیست په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دا موضوع سره شاربو. مېرمن حسن، ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یوناما د راپور کومې برخې ستاسو په نظر ډېرې مهمې او مخصوصا د اوسنیو شرایطو ته په پام سره د ډېر اهمیت وړ دي؟
لطول نمخ که سلامونه تاستا و درنو آوریدون کلیدون که تا دپارا زه فکر کوم سه چه سه پا یوناما راپور که را غلی دی حقا حقایق دی سه خلک روز مارا پا افغانستان که سر مخامخ دی. نو فکر کوم راپور صرف یو انکاس ده دوغو مسائلو. لطول مهم خبر داده سه تر دو کالو رئیس پا افغانستان که دیم جونو خوانزی ترلی دی، انورسیان ترلی دی، پانتونون ترلی دی، او ده خزو ده کار کولو زمینه هر راست نور هم سختیږي په افغانستان کې. پامدارنګ نور بشري حقوقو سي مسائل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه وایي، اما بیا هم وژنې ټکونې لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای چې دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې څه وګورو، د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده، او هغه هم دغه سیدي حکومت هغه اړیکې چې دنیا سره باید ولري په هغه رقم باندې نه لري، او د خلکو هغه مسؤلیت چې باید حکومت ادا کړي هغه نسي ادا کولی، او د خلکو چارې خرابې دي.
مېرمن حسن، د طالبانو د حکومت د ویاند څرګندونې مهم په دې راپور کې ووري د ګرڅې په ورستۍ برخه کې چې تلاش صاحب راپور راکو، یو برخه د خبرو ډیره ښه نه اوریدل کېده. مګر په هر صورت د طالبانو د حکومت ویاند ښاغلی مجاهد په ټویټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لرې دی. د ویلې دی چې دا د هغو کسانو احتمالا د ده په نظر د هغو کسانو له قوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا له افغانستانه تښتېدلي دي او د طالبانو د حکومت په مخالفه جبهه کې دي، او یا هغه کسان دي چې د ده په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یوناما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي، او هغوی په افغانستان کې هومره حق لري لکه څومره چې میشته خلک لري. د ځوان هغه حالات چې په افغانستان کې و زیات خلک مجبور سو چې افغانستان ته کړي، دې معنا نه ده چې هغوی نور سي کولای سي خپل وطن په باره کې خبرې وکړي، او هغوی روزمره خپل کورنوي سره په ارتباط کې دي، هغوی هغو خلکو سره په ارتباط کې دي چې دوی سره مخکې کارونه کول، بشري مرستې ورته رسولي، او هر ورځ د افغانستان نه هغوی سره تماسونه دي. په همدارنګه یوناما یا یو ان همیشه یوه بېغرضه اداره ده، او هغوی مسؤلیت دا چې دوی باید حالات په اصطلاح صحیح مشاهده وکړي.
مېرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو یوناما دفتر برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت د افغانستان د مسایلو په اړه خبرېږي، مخصوصا د بشري حقونو په مسایلو، د ښځو د حقونو په مسایلو، دا د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
اینامه خو اول خپل الته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې، او خلک سي دوی خپل شکایتونه وړاندې کوي، دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او دغو پر بنیاد باندې دغه دارنګه راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې سي هغه اخبار نه دوی انکار وکړي، بهتره ده داسې د حالاتو سمولو باندې او د یوناما او د بنویلي ټولنې سره یو ځای دغه د حالاتو بیا رغونې په مورد کې دوی کار وکړي، په ځای د دې سي انکار وکړي.
مننه. فقط یو وروستۍ پوښتنه میرمن حسن، چې دا ناندرې د طالبانو د حکومت ترمنځ، د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندویو مؤسسو ترمنځ دا تاویلې ماویلې او د ملامتۍ دا لوبه چې د دواړو ترمنځ روانه ده، دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوئ چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه ده، او د حکومت مسؤلیت دا ده چې د خلکو لپاره وضعیت بهتره کړي، په هغو باندې حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوه چاره نه ده. ملل متحد د دنیا خلک او د افغانستان خلک چې د دننه دي او د باندې دي، هغوی به هر وخت خپل د حق د پاره خپل غږ اوچتوي، او د دوی د پاره یو انساني او اسلامي حق دا چې چیرته ظلم کیږي، چیرته څه مشکلات دي، خلک باید هغه او خپل آواز لوړ کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو قدرمن اوریدونکو. د مینا لیست په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن و چې له ازادي رادیو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د تازه راپور په اړه خپل نظر شریکاو. یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د تیرو دو میاشتو یعنی می او جون په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو ارزونه وړاندې کړه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریس طالبان پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد آصف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغې څرګندونو په غبرګون کې کړي دي چې مخکې ویلي وو د دوحې موافقه له متحدو ایالاتونو سره شوې، خو دا هم یادونه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد هیڅکله ونه کارول شي. د اړه جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي وو دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریځ ته له پاملرنې پرته پاکستان باید خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي، او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړی. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوی وو دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې وه چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یې دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاوره یې نورو ته بې ګواښه وبلله. د وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي وو دوی غواړي پاکستاني کډوال د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته ولېږدوي. د جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستان حکومت په زلونو تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مشران افغانستان کې دي، خو برعکس هغه مهال افغان چارواکو پاکستان د ترهګرو په ملاتړ او ترهګرو ته د اسانتیاو په برابرولو تورنه وه.
د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي د پټنځایونو پر سر د طالبانو د حکومت او د پاکستاني چارواکو د ناندریو په اړه د وروستۍ د دین اندریو په وروستۍ لړۍ کې د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي پاکستان به د افغانستان او د طالبانو د حکومت دریسته له پام پرته په افغانستان کې د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. له ایران سره د اوبو پر سر ناندری هم دوام لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې هیله ښودلې چې د طالبانو حکومت له هلمند سیند څخه د ایران 820 میلیون متر مکعبه اوبو ورکړي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې احمد وحیدی پرون یک شنبه په ایران کې د یوې غونډې پر مهال ویلی دی چې په تیرو کلونو کې د افغانستان واکمنو چارواکو له هلمند سیند څخه د ایران د اوبو حق نه دی ورکړی. سنا کاکړ په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. سنا مهرباني وکړئ.
سلامونه ککل صاحب، تاسو او زموږ ټولو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې چې په پریوارزیاته کوم د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغانستان دې له ژمنې سره سم د هلمند له سیند څخه د دغه هیواد اوبو حق ورکړي. د ایران تسنیم خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ د 320 میلیون متر مکعب اوبو موافقه شوې وه چې اوس په دې اندازه اوبو نه ورکولو سره د سیستان او بلوچستان ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ دي. په روسیو څو میاشتو کې ایران په څو ځله شکایت کړی چې د طالبانو حکومت له هلمند څخه دوی ته د 1950 کال د تړون پر بنسټ اوبو ورکولو ته ژمن نه دي پاتې شوي. خو څو ورځې وړاندې د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیان ویلي وو چې هیواد باید د هلمند سیند د اوبو له حق څخه یو ګام هم په شا نه شي او د ایران په سویلي ولایتونو سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره به حکومت لازمې هڅې وکړي. له دغو څرګندونو شاوخوا یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د دې هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وویل د طالبانو له حکومت منلي چې په دوو اونیو کې د ایران یو تخنیکي پلاوی د هلمند د کجکي بند اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره له سیمې لیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایانزي احمد تکل د ایراني چارواکو د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه ویل. د افغانستان او سیمې د چارو شنونکي طارق فرهادي د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د اوبو د ویش پر سر شخړې د اندېښنې وړ نه ګڼي او وایي چې په دې اړه وخت په وخت څرګندونې کېږي خو په خبره یې دواړه لوري نه غواړي چې د دې مسلې له امله کړکېچ رامنځته شي. د مې میاشتې په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د هیواد په سویل ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د هلمند له سیند څخه د ایران د حق د خوندي کولو په برخه کې دوی خپل مکلفیتونه پوره کړي. مننه.
لتا سمنانا سنا کاکر د ازادي رادیو خبريالو وچه راپور راکاو.
ازادي رادیو ته ورجو نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان روانو چارو په اړه مطالبه ته بیا ورزو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د روسیا او کریمیا ترمنځ غځېدلې پله باندې د شوي برید له کبله دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی. روسیا ادعا کوي چې دغه نننی برید د اوکراین لخوا د امریکا او برتانیا د استخباراتو په مرسته شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې نن د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه هم پای ته ورسیده او مسکو یې له تمدید نه ډډه وکړه. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د روسیې کریمیا ترمنځ غزیدلي 19 کیلومتره پله باندې د شوي برید ډیر جزئیات تر اوسه نه دی روښانه شوی. د روسیې د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې ویلي پله باندې د اوکراین لخوا د بې پیلوټه الوتکو دوه گزارونه شوي دي. د روسیې ادعا وی چې په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. د اوکراین د پاوز ویان دی د روسیې احتمالي پارونې وبللې، که څه هم ځینې سیمه ییزو رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي چې اوکراین د پیښې تر شا لاس لري. ناتالیا هیومنیوک اوکراینی رسنیو ته ویلي دا ډول پارونې چې د کریمیا اشغالګران په ډیر لوړ غږ راپور ورکوي د ستونزو د حل لپاره د کریمیا د چارواکو او د تیری کوونکي دولت لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخاروو ادعا کړې چې برید د اوکراین لخوا د امریکا او بریتانیا د استخباراتو په مرسته شوی، خو نوموړي د خپل ادعا د ملاتړ لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې برید کې یو ښځه او میړه وژل شوی او ماشوم ټپي شوی دی. په کریمیا کې د روسیې لخوا اګمارل شوی والی سیرګی اکسیونوف ویلي د دغه پله پر سر بیړنۍ وضعیت رامنځته شوی دی. په راپورونو کې د ټولنیزو رسنیو د اخیستل شوو ویډیوګانو په حواله ویل شوی چې د پله یو برخه چې د یو پیچونی په بڼه جوړه شوې وه د برید له کبله نړېدلې ده. دغه پل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې پروژه ډیره مهمه بللې، د موټرو څلور لیکي سړک او دوه طرفه ریل پټلۍ لري. روسیې په 2013 کال کې خپل خاورې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو څو کاله وروسته دغه مهم پل پرانیسته چې د روسیې او کریمیا ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لري. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې نن دوشنبه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړلیک هم پای ته ورسېده او روسیې د دغه هوکړلیک د تمدید موضوع رد کړه. روسیې ویلي چې د هوکړې نه تمدید د کریمیا پر پله باندې له برید سره کوم تړاو نه لري، خو په خبره یې دوی دغه هوکړه د دې لپاره تمدید نه کړه چې د روسیې یو شمېر شرطونه نه دي منل شوي.
ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
زموږ راګل ازادي راډیو ری قدر منوریدونکو د نننۍ مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې بختیار ساحل په مستقیمه اړیکه سره ده او د وروستیو سپورتي خبرونو له جریانمو خبروي.
دا کنسپټ تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې 13 ورځې د بنگلاديش پر وړاندې د دوش لوریزو سیالۍ او لوبلړۍ بیللې ده. د یادې سیالۍ پر مهال دوه نورې داسې پیښې هم شوې دي چې افغان کرکټ ته زیان اړولی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه بیان کې ویل شوې دي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي جاناتان ټراټ او لوبغاړی عظمت الله مرزی کرکټ نړیوال شورا قانون څخه د سرغړونې په تور جرمه کړی دي. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې روزونکي جاناتان ټراټ د بنگلاديش سره په دویم ټیسټ سیالۍ کې په دویم شلوریز سیالۍ کې د باران له کبله د لوبې په لازنډېدو له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف عمل دی. مرزی بیا له دې کبله جریمه شوی چې د یو لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبې 15% هم ګرځول کیږي او هم یې د ورزشي اخلاقو څخه یو پوینټ هم کم شوی دی. بل لور ته د افغانستان کورنی کرکټ څانګه له لورې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې دغه سیالۍ نن په کندوز ولایت کې د 15 لوبډلو ترمنځ پیل کړې دي. په دې لوبډلو کې د امو بوست، د غراز بندي امیر، سپینغر او مسینک لوبډلې برخه لري چې سیالۍ به و ورځې دوام وکړي او د نمرو ته جدول دوه مخکښ لوبډلې به پایلو به سره ولوبوي. او وروسته ورزشي خبردار ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د مرکزی آسیا یا د کافا اتلولۍ لپاره د فوټسال ملي لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې 14 لوبغاړي برخه لري. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې یاد لوبډلې له 1300 راهیسې په ایران هیواد کې پوره تمرینات کړي دي او د روانې میاشتې په 23 نیټه به د تاجکستان هیواد ته لاړ شي. اول ته به له ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
13 زیاتره قدر منوریدونکو له سپورتي خبرونو سره دا خبري مجله هم پاتور رسیده.